çapak, anne çapak. تاسو مشال ریډیو ته غوږیست د نو اوریدونکو په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو د نن ورځې په دې وروستۍ خبرې غړې کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به تاسو د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې اورئ، خو تر هغه وړاندې به خبرونه واورو چې مجید بابر یې وړاندې کوي.
د پاکستان ولسمشر عارف الوی ویلی دینی عالمانو ورسره د کورونا وایرس مخنیوي د لارښوونو په عملي کولو موافقه کړې. د افغانستان د پکتیا ولایت والی ابو حلیم فدایی وایي چې په مرکز ګردیز کې د 14 تر شا د طالبانو لاس و. امریکا په بغداد کې له خپلې سفارتخانې ځینې کارکوونکي وباسي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان ولسمشر عارف الوی ویلی د هیواد دینی عالمان د کورونا وایرس د زیاتېدونکو پیښو مخنیوي لپاره د احتیاطي لارښوونو پر عملي کولو سلا شوي دي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د دینی عالمانو یو غونډه جوړه کړې وه چې پکې یې له هغوی وغوښتل چې د جوماتونو له لارې ولس ته د احتیاط سپارښتنه وکړي او د کووېډ 19 په اړه آګاهي خپره کړي. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس وبا د دویمې څپې مخنیوي لپاره تعلیمي ادارې تړلې دي او پر خلکو یې له کوره بهر د ماسک یا تنبوزک وهلو غږ کړی دی. الوی زیاتوي چې دینی عالمانو په اپریل کې د جمعتونو لپاره پر اعلان شوو ځانګړو سپارښتنو د بیا عمل کولو ډاډ ورکړی. هغه مهال حکومت دینی عالمانو د جمعتونو امامانو ته امر کړی و چې په جمعتونو کې دي د خلکو د ګڼې ګوڼې مخه ونیسي. د ماشومانو تر 500 کلونو زیات عمر لرونکي خلک د جمعت ته نه ځي او د لمانځه پر وخت خلک له یو بله 2 میټره فاصله وساتي. د کووېډ 19 ناروغۍ په اړه حکومتي ویبپاڼې نن ویلي چې په 1300 ساعتونو کې په پاکستان کې د کورونا وایرس 3226 پیښې ثبت شوې دي. د ویبپاڼې په وینا له دې سره تر اوسه په هیواد کې د کووېډ 19 ناروغانو ټوله رسمي شمېره 4,02,000 ته رسېدلې چې ورڅخه 8,206 مړه شوي، خو 3,50,305 رغېدلي هم دي. د جنوبي وزیرستان د تحصیل سرروغه په سګر رغزی کلي کې یو ماین چاودنې یو 12 کلن ماشوم وچلی دی، یو ماشوم جوبل کړی دی. نن سهار د جنوبي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فاضلالله مشالی ورته ویلي چې جوبل ماشوم یې د ډیر اسماعیل خان پوځي روغتون ته منتقل کړی او صحیح حالت یې اوس ښه دی. فاضلالله زیاته کړه چې په سیمه کې د ځمکې لاندې ماینونو د پاکولو کار روان دی. بلخوا ځایي ولس او پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي چې په سیمه کې که د ماینونو پاکولو کار په صحیح توګه کېدی نو بیا به هر اونۍ دا ډول پیښې نه رامنځته کېدې. د احتساب عدالت پخوانی قاضي ارشد ملک د کورونا ناروغۍ له امله مړ شوی. پاکستانی رسنۍ وایي چې ارشد ملک د کورونا ناروغۍ د درملنې لپاره له تیرو درې هفتو راهیسې د راولپنډۍ په یو شخصي روغتون کې بستر و، خو څومره د مخکې یې صحي حالت خراب شوی و چې له وجې ورته وینټیلیټر لګول شوی و. ارشد ملک هغه قاضي و چې په 2013 کال کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د العزیزیا سټیل مل په نامه مقدمه کې سزا اورولې وه. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د افغانستان د پکتیا ولایت والی حلیم فدایی وایي چې په مرکز ګردیز کې د پنځم بیا ورځې ماخام د موټر بم هغه 14 چې 19 ملکی وګړي پکې زخمیال شوي ول طالبانو کړی. د چارواکو په وینا په دې پیښه کې د ملي امنیت درې سرتیري هم وژل شوي وو. نن د جمعې په ورځ د 14 پر ځای کې د پکتیا والی محمد حلیم فدایی مشال ریډیو ته وویل که طالبان د دې 14 مسؤلیت واخلي او یا نه، د حکومتي استخباراتي ادارو راپورونه ښایي چې دا طالبانو کړی ده. د پکتیا په مرکز ګردیز کې څو ساعته وروسته له هغه د موټر بم 14 وشوه چې د پنجشنبې ورځې له غرمې مخکې ملي امنیت ریاست رسنو ته په بیلابیلو عملیاتو کې 14 نیول شوي وسلوال وښودل چې د چارواکو په وینا په ترهګ ګریزو او ورانکارو فعالیتونو کې یې د لاس لرلو اعتراف کړی و. تر اوسه طالبانو د پکتیا د چارواکو د دې څرګندونو په باب څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې په دې پیښه کې لاس لرل رد کړی و. د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي په ترکی کې له چارواکو سره د سولې په بهیر خبرې کړي. نوموړي پرون مازدیګر پر ټویټر لیکلي چې د سیمې د سفر په لومړي پړاو کې انخري ته ځي او تر هغې وروسته به په دوحا کې د افغان حکومت او طالبانو له پلاو سره په ملاقات کې وګوري چې امریکا د سولې خبرو د طرزالعمل په لړ کې د وروستي پرمختګ پر اساس څنګه مرسته کولی شي چې د یوې سیاسي طرحې او تلپاتې اوربند لپاره چټک پرمختګ وشي. او وروسته خبر دا چې امریکا په لنډمهاله توګه په بغداد کې له خپل سفارت ځینې کارکوونکي وباسي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران او عراقي ملیشو سره د امریکا ترنګلتیا زیاته شوې. په بغداد کې امریکایي سفیر میتیو ټیولر پرون په رسنو کې تر تازه راپورونو وروسته تایید کړه چې په سفارت کې په عارضي ډول عمل کموي. د امریکایي سفارت پر فیسبوک پاڼه په ویډیو بیان کې ټیولر وویل دی او د ډیپلوماټانو او پوځي سلاکارانو اساسي غړي به تر ډیره وخته په سفارت کې خپل کار ته دوام ورکوي. د مشال خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. د پاکستان ولسمشر ویلي د ملک دینی عالمان ورسره د کورونا وایرس مخنیوي په برخه کې مرستې ته تیار شوی دی. ډاکټرانو د عارف علوي د اعلان هرکلی کړی دی.
ممبر چې کوم امپورټنس ده هغه نه فائدہ اوچتول پکار دی. صدر عارف علوي ته کم داسې په خسته ده موږ ورته ډاکټران هرکلی وایي.
په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د مذاکراتي پلاو یو سرچینی وایي د دواړو لوریو کمیټي شایي سبا رسمي خبري پیل کړي. پر دې خبرو اترو یو نظر لرونکي وایي
افغان دولت وایي چې مونږ سوله غواړو، طالب وایي چې مونږ هم سوله غواړو، خو هر یو سولې د خپلو ګټو او مفاداتو د کرښو دننه غواړي.
په جنوبي وزیرستان کې د ماین په چاودنه کې یو بل ماشوم ژوبل شوی دی. چارواکي وایي امنیتي سرتیري هڅه کوي چې سیمه زر تر زره له ماینونو پاک کړي.
دا و علاقې باندې یو 8-10 جنگ او نویت تر سو ده پیښې دې پوجې ډېرې کېږي چې کوم بی ماینینګ ټیمز لګیا دي او انشاءالله زر نظر دا ټول کلیئر کوي.
د دې څنګه د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونی لومړی موضوع ته تاسو په خبرونو کې موریده چې د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی ویلي د هیوا دینی عالمان ورسره سلا سوي دي چې د کورونا وایرس وبا دویمې څپې مخنیوي لپاره حکومتي لارښوونې عمل کړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د عالمانو غونډه را بللې وه او په هغه کې له دوی څخه غوښتنه کړې چې نه یوازې دي په جماعتونو کې احتیاطي لارښوونې عمل کړي بلکې خلکو ته دي هم د احتیاط سپارښتنه وکړي. تفصیل د سراج ظهیر په رپورټ کې.
د دسمبر په درېمه نیټه په اسلام آباد کې صدر ډاکټر عارف علوی د پاکستان د عالمانو په دې کانفرنس کې وویل په دې هیواد کې د کورونا په دویمه چپه کې د دې رنځ د اخته کسانو شمیره اورس تر بله سیوا کیږي چې د حکمرانانو او عالمانو په ګډون یې د هر ذمہوار وګړي سره اندېښنې پیدا کړې. د نوموړي په خبره په دې کانفرنس کې ګډونوال ټول عالمان د دوی سره په دې سلا شول چې د روان کال د اپریل په میاشت کې چې په جماعتونو کې کومې لارښوونې یا SOPs خپل کړل شوي وو هغه په دې دوی مچپکې هم عملی کوي. او دا شن بولم کرام د ممبر او محراب نه پخپلو تقریرونو کې د کورونا د مخنیوي په مخه احتیاطي لارښوونو په اړه اولس ته پوهاوی ورکوي.
علما نے اتفاق کیا اس بات پر کہ ہر اجتماع
دی وی علمانو په دې خبره اتفاق کړي چې په هر اجتماع یا غونډه کې به پخپلو درسونو کې پوهاوی خوروي او پخپلو جماعتونو کې به احتیاطي لارښوونې عملی کوي. او دا هم چې د دوی په وینا به خلک په بازارونو کې هم احتیاط کوي. نو داسې بوشي چې په ټوله معاشره کې به د دې کیږي او کوم چې ولس احتیاطي لارښوونې وي د هغې ټولو عالمانو د عملي کولو تکرار کړی دی. روان کال د مارچ په میاشت کې چې کله د کورونا په لومړۍ چپه کې د کورونا کیسونه راغلل له هغې وروسته د اپریل په 13مه صدر ډاکټر عارف علوی د عالمانو سره په ګډه شل نکاتي لارښوونې اعلان کړې. په دغه لارښوونو کې ولس د جماعتونو په اړه وي چې پکې ویل شوي وو چې جماعتونو کې به قالینونه نه غوړول کیږي. ماشومان او د 500 کلونو نه زیات عمر کسان به جماعتونو ته نه ورځي. خلک به په صفونو کې د یو بل نه فاصله ساتي او د سونه به په کورونو کې کوي. په جماعتونو کې به ګڼې ګونې نه جوړوي او دا رنګ به خلک تر ډیره وخته هم نه ساريږي. مشال ریډیو چې د حکومت له خوا د اعلان شویو احتیاطي لارښوونو په عملي کولو کې د عالمانو په کردار باندې په پیښور کې د صوبایي ډاکټرانو د اتحادیې یو غړي ډاکټر اشفاق الرحمن نو پوښتل نو داغه وینا وه.
عام ولس باندې د علما ډیر زیات
هغه سره نږدې دي، کلی کې چې څه داسې مسلې وي، جګړې وي، نو هغې ته هم موږ دوی مخکې کوو. لکه څنګه چې د دې کردار ده په معاشره کې ډېره په ښه توګه کته شي، ممبر چې کوم امپورټنس ده هغې نه فایده اوچتول پکار دی. صدر الف الوي که کوم دا سټېپ اخیستی دی، موږ ورته ډکان هرکلی وایو. او حکومت ته پکار دی چې په دې سیزونو باندې لږ سختي راولي. پکار خدای وي څنګه مخکې داسې یو پروګرام شروع شوی چې جرمني به په آن د سپاټ ورکولی او څلور پنځه ماسک به هم ورکړل، او تر څنګه زمونږ په دې دفترو کې هم داسې شروع شي. نو سکیټ شو، هسپتالونه شول، کچرې شوې، دارنګه نور ځایونه داسې شول چې حکومت عملداري په اسانۍ سره مطلب راوستې شي، نو په هغې باندې د غور وکړی شي.
په پاکستان کې د کورونا لومړۍ چپې راتلو وروسته د مارچ په اتلسمه په اول ځل د دې رنځ نه د مردان په منګا کلي کې سعادت خان نومي تن مړ شوی و. د عالمانو او د پاکستان د صدر ډاکټر عارف الوی دا څرګندونې په داسې وخت کې مخې ته راغلې چې د دسمبر تر درېمې نیټې پورې په دې هیواد کې د کورونا اخته کسانو شمېره د څلور لکو شپږ زرونه اوړېدلې او دارنګ ته درې لکه شپږ څلوېښت زره بیرته رغېدلې. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان د روغتیا پالانو سازمان پاکستان میډیکل اسوسیشن چارواک ویلي چې د کورونا ناروغي په تیرو پنځو ورځو کې لس ډاکټران وژلي دي. له دې سره له مارچ راهیسې په پاکستان کې له ناروغي د مړو شمیر ډاکټرانو او روغتیایي پالانو شمیر تر درې سوه زیات سوی دی. ډاکټرانو ویلي حکومت دې په سختۍ سره احتیاطي لارښوونې عملي کړي. په دې اړه نور تفصیل د احمدالله په دې رپورټ کې اورو.
پاکستان میډیکل اسوسیشن یا پی ایم ای په خپل یو رپورټ کې ویلي د نومبر وویشتمې نه تر د دسمبر دویمې نیټې پورې د ملک په مختلفو ښارونو کې لس ډاکټران د کورونا له وجې مړه شوي دي، او یوازې په نهشتم نومبر په کراچۍ، لاهور او ملتان کې شپږ ډاکټران مړه شوي. د پی ایم ای راپور تر مخه د دویمې څپې دوران د نومبر میاشتې نه تر اوسه د کورونا له وجې ټول اتلس ډاکټران مړه شوي دي، چې ورسره د مارچ میاشتې نه تر دسمبر پورې په ملک کې د طبي عملې د مړو شمېره درې سوه اتو ته ورسېده. د پېښور د لیډ ریډینګ هسپتال ویان محمد اسم د دسمبر په درېمه مشال ریډیو ته وویل د دویمې څپې دوران یوازې په یاد هسپتال کې د پنځوسو زیات ډاکټران او د طبي عملې نور غړي په کورونا وایرس اخته شوي دي، او د روان کال مارچ میاشتې نه تر دسمبر پورې دا شمېره د درې سونه زیات جوړیږي. مشال ویډیو چې د نوموړي نه تپوس وکړو چې په دومره زیات شمیر کې د ډاکټرانو او طبي عملی ټیسټونه مثبت راتلو وجوهات څه دي، نو محمد اسیم وایي
تر درې زرو پورې مریضان زمونږ ایمرجنسی ته راځي. دا هغه مریضان وي چې دی ته په منټونو کې د آپریشن ضرورت وي، نور د فردر ټریټمنټ ضرورت وي. نو د دې بیا هغه کرونا ټیسټ کول او د دې هغه سیمټمز معلومول او دغه مونږ ته لګران شي، نو زیات تر داسې شوي دي چې زمونږ د ایمرجنسی مریضان دي، د هغې نه زمونږ ډاکټرانو ته کرونا ولګي. اوس بل ورځ یو مریض مونږ ته راغلی او د هغې مونږ آپریشن وکړو. د آپریشن نه پس مونږ ته پته ولګي د هغې ویل چې را دا کرونا پازیټیو د درې ورځې شوي. زمونږ آپریشن سیټر ډاکټرانو هغه مونږ بیا کوارنټاین کړه، د هغې ټیسټونه ولېږل. نو ریزن ډېر زیات دي. مونږ خپل کوشش کوو چې اس او پیز بالکل فالو کړو، دا چې کوم پی پی ای کټس دي، ماسک وغیرہ دي، دا ټول ته پروایډ شوی دي.
په پاکستان کې د نومبر 12 مینا یو واری بیا هر ورځ د 2000 نه زیات د کرونا وایرس مثبت کیسونه مخې ته روان دي. کڅه هم په اکتوبر میاشت کې په پاکستان کې د کرونا فعال کیسونو شمیره د 9000 نه هم کم و، خو اوس د شمیره شاوخوا 25000 ته رسیدلې ده. په اکتوبر میاشت کې په پاکستان کې ډاکټرانو ویره سرګند کړې و چې حکومت د کرونا وبا د دویمې څپې مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته نه کړل، نو دا څپه به د لومړۍ په نسبت زیات خطرناک وي. د کراچۍ د جناح هسپتال ډاکټر عمر سلطان د نومبر په دیرشمه مشال ویډیو ته ویلي وو په یاد ښار کې حالات د خرابۍ طرف ته روان دي. په ټولو سرکاري هسپتالونو کې کټونه ډک شوي دي، او شخصي هسپتالونو کې هم ناروغانو ته دوه درې ورځې انتظار وروسته کټ ملاویږي. د اسلام آباد د پیمز هسپتال ډاکټر اسفندیار خان د زیارت پر ورځ مشال ویډیو ته وویل یو خوا ورسره د کرونا په واټ کې ډېر په کم شمېر کې کټونه خالي دي، نو بلې خوا ته هر ورځ ډاکټران هم د کرونا له وجې متاثره کیږي، او صرف د دویمې څپې دوران په پیمز هسپتال کې دوه سوه پورې ډاکټران او د طبي عملې نور غړي په کرونا وایرس اخته شوي دي.
یو ډاکټر چې بیمار شي که نه هغه نقصان ډېر زیات دی، ځکه چې بیمارانو ته د علاج لپاره ډاکټران کم شي، د هغې سره چې ډاکټرانو کوم واټ کې ورسره کومو کسانو ډیوټي کړي عام کوارنټین شي، نو مونږ عمله کمه شي، په دې وجه ډیفینیټلي خلکو سفر کېږي، دې وجه نه بیمارانو سفر کېږي.
پاکستان حکومت د کرونا وایرس دویمې څپې مخنیوي لپاره احتیاطي لارښوونې په جاري کولو سره د اکتوبر 28 نه په ټول ملک کې ماسکونه اچول یو ځل بیا لازمي وګرځول. په اسلام آباد کې د صحت وزارت ویان ساجد حسین دی وروستیو کې مشال ریډیو ته ویلي ول چې ټیمونه یې په نېشنل کمانډ ان اپریشن سینټر یا ان سی او سی کې ناست وي او صبح سره د سلا مشورې وروسته فیصله کوي. د نوموړي وینا وه، په کومو سیمو کې چې د ناروغانو شمېره زیاتیږي نو هغلته دوی سمارټ لاکډاون لګوي. په کومو مارکیټونو د ودونو حالونو او یا داسې نور د رش والا ځایونو کې که په احتیاطي تدابیرو عمل نه کیږي نو هغه بندوي. او د نومبر شپږشتمې نه تر د دسمبر څلېرویشتمې نېټې پورې په ملک کې ټولې تعلیمي ادارې هم بند کړې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. بل پړاو په کراچۍ کې دوکاندارانو احتجاج کړی دی. دوی وایي چې د دوی په وینا حکومت یې هسې بې هسي دوکانونه بند کړي دي. یوازې کراچۍ نه، تر دې وړاندې په نورو ځایونو کې هم احتجاجونه شوي دي. خو دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم د کورونا او وبا دویمه څپه راغلې ده. په دې اړه تفصیل د نیاز علي خان په دې رپورټ کې.
د کراچۍ پریس کلب مخې ته راټول شوي د پاکستان د ریسټورنټونو اتحادی مشران او په دې ریسټورنټونو کې کارکوونکي خواري کښتي وایي په ملک کې جلسې روانې دي، صنعتونه چلیږي، دفتر یې خلاصې دي، یوازې په ریسټورنټونو بندیز لګولې شوی دی. د اتحادی مشر اختر چاولا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل دوی په ریسټورنټونو کې د کرونا د مخنیوي لپاره ټول احتیاطي تدابیر عملي کړي خو بیا هم د بندیز سره مخ دي. دی وایي په پاکستان کې دا وخت نږدې تر اویاو نه تر اتیا زره پورې ریسټورنټونه دي او په دې کې د شلو نه تر دویش لکه پورې خلک کار کوي او په دې ریسټورنټونو کې د څلوېښتو نه تر پنځه څلوېښت فیصده پورې یوازې په کراچۍ کې دي. هغه زیاته کړه د کرونا د پاره په جوړ ټولو هدایتو عمل کوي، ځکه دوی غوښتنه کوي چې په ریسټورنټونو دې بندیز ختم کړی شي. احتجاجي مظاهرې ته راغلی سعید خان چې د شنواری په نوم ریسټورنټ لري وایي دغه حکومتونه چې په دوی بندیز لګوي په خپله د کرونا مخنیوي په هدایتو عمل نه کوي.
هغه دې وګوري چې دلته مونږ سوشل ډیسټینس کورونا چې کوم مونږ ته هدایت راکول شوي دي هغې مونږ عمل کړی دی که نه دی کړی. که هغه مونږ د هغې د عمل خلاف یو بالکل.
احتجاجي مظاهرې لا راغلو په ریسټورنټونو کې کارکوونکو ویل دوی ماسکونه اچوي، سینیټایزر کاروي او تیر چې د کرونا وبا له امله د دوی کارونه بند کړی شو دوی پکې روزګارونه د لاسه ورکړه.
یو ریسټورنټ کې کم از کم 50-60 کسان کار کوي. دا 50-60 کسان چې کم کار کوي کنه د دوی د کار سره د هغه زندگی نه چلیږي بلکې د هغه پوره فیملی چلیږي، یعنی 50 خاندان روزي د هغه نه وي.
خود اسن صبی د خواریکخو او تعلیم وزیر سید غنی وای یو دا چی په ریسټورنټونو بندیز د مرکز حکومت لخوا لګولې شوې ده. دی وای زما په خیال یوازې په سن کې دا بندیز نه دی لګولې شوې، په پنجاب صوبه کې هم په ریسټورنټونو داسې بندیز لګولې شوې او دا فیصله مرکز کړی ده. هغه اویل بلدا چې د کرونا پیښې مخ په زیاتېدو روانې دي، ځکه دوی مجبورن د خلکو د خیر دپاره سخت ګامونه پورته کړي دي او دوی په مشکلاتو خبر دي او ډېر سیزونه داسې دي چې دوی نه غواړي خو کول ورته د غاړي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د مذاکراتي پلاویو سرچینې وایي د دواړو لورو کمیټې شایي سبا رسمي خبرې پیل کړي. سرچینو نن مشال رادیو ته وویل چې هڅه کوي د سولې د خبرو پر ایجنډې د بحث لپاره کمیټې نن جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او طالبانو پلاویو د دسمبر پر دویمه د سولې د خبرو پر کړنلاره د موافقې اعلان وکړ. په عین وخت کې پاکستان هم پرون د دواړو خواوو ترمنځ توافق د پام وړ ګام بللی او کله کړی دی. پامیر ساحل په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبریال طاهر خان سره خبرې کړې دي او په پیل کې ورڅخه په قطر کې د کمیټې د جوړولو په اړه تفصیل غوښتی دی.
قطر کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت مذاکراتي ټیمونو تنزدې سرچینو نن سهار مشال ریډیو ته دا تایید کړی دا چې په پلان کې ده د طالبانو او د افغانستان د حکومت د یوې کمیټې رسمي خبرې هغه د شنبه پر ورځ باندې پیل شي چې د بین الافغاني مذاکراتو د ایجنډا لپاره چې کوم موضوعات دي په هغې باندې خبرې شروع کړي. دغه سرچینو دا خبره وکړه چې کوششونه روان دي چې د شنبه د کمیټو د غونډې نه وړاندې دغه کمیټې حتمی شي او د هغې اعلان وشي.
ښه طاهر خان صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم پرون په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته ویل دي چې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر کړنلار د موافقې هرکلی کوي، په دې اړه باندې لږ معلومات راکړي.
پاکستان د طالبانو او د افغانستان د حکومت مابین په طرز عمل باندې چې کوم اتفاق شوی دی دا غي هرکلی کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ترجمان زاهد حفیظ چودھری اسلام آباد کې یو خبری ناستې ته ویلي دي چې طرز عمل باندې د اتفاق نه داسې ښکاري چې دواړه غاړې د افغانستان د مسلې سیاسي حل ته ژمن دي. د پاکستان د خارجه وزارت ویان دغه اتفاق ته یو لوی پرمختګ د په نظر باندې دا دی او د یو لوی او هم پرمختګ ویل دي. دا خبره وکړه چې پاکستان هیله مند دي چې د بین الافغاني مذاکراتو به کامیابې نتیجې وي.
لکه چې د طاهر خان په خبرو کې مې اوریدل چې طالبان او افغان حکومت شاوخوا دریو میاشتو د ځنډ څخه وروسته د سولې خبرې پر مخ وړلو باندې سلا سوي دي. په همدې موضوع کې به پاتې سو. زموږ همکار داود خټک له خبریال سمی یوسفزي سره مرکه کړي او له هغه څخه یې په سر کې پوښتلي چې دا راضینامه په دا معنا ده چې د سولې خبرو کې رامنځته سوي خنډونه له منځه ولاړل او کنه اوس هم مشکلات موجود دي. سمی یوسفزي په دې اړه وایي
اصلا دا درې میاشتې ډېر زیات مشکلات نه وو، خو دا صرف د وخت ضایع کولو دپاره یو دواړه طرفونو بالخصوص حکومت کوشش دا و چې امریکې انتخابات ترسره شي. د هغې نه وروسته بیا دوی ته د امریکې د سیاست هغه خدوخال او هغه اشارې یو څه څرګندې شي. د هغې نه وروسته بیا دوی بالاخره د طرز العمل یا د مذاکراتو په میز د کېناستلو په آدابو او د هغه په هغه طریقه کار متفق شوي دي. اصلي مسایل اوسه پورې لا پاتې دي.
تاسو چې څنګه وایې نو دی خو مطلب دا شو تاسو چونکی په دې باندې ژور نظر لري په دې ټولو حالاتو، مطلب دا چې تاسو اوس هم ډیر خوشبینه نه یې د دې د نتایجو باره کې. که څه هم په افغانستان او پاکستان کې د دې نتایجو باره کې یو خوشبینی تر سترګو کیږي کله چې دا راضینامه وشوه، تاسو څه ګورئ چې په دې کې د اختلافات څه راتلی شي په مستقبل کې؟
ټول مهم اختلافات دا دي چې افغان دولت وایي چې موږ سوله غواړو، طالب وایي چې موږ هم سوله غواړو، خو هر یو سولې دپاره خپل تعبیر ده او د خپلو ګټو او مفاداتو د کرښو دننه غواړي.
سمی صاحب، لکه څنګه چې تاسو وایئ چې طالب هم په خپلو شرطونو صلح غواړي او افغان حکومت هم په خپلو شرطونو نو، که دا راته لږ ووایئ چې د افغان حکومت په مخ کې کم داسې غټ غوښتنه ده چې په هغې شرط باندې صلح راشي او د طالب په مخ کې کم داسې غټ غوښتنه ده چې په هغې باندې صلح راشي، یعنی د دې هغه مفادات که لږ رڼا پرې واچوي.
افغان حکومت وایي چې زه دلته د جمهوریت غوښتن کیم، د تیرو شلو کلونو چې کوم پراګرس دی یا پرمختګ د دغه غوښتن کیم چې دا ځای په ځای پاتې شي، یو جمهوري نظام بقا غواړم. طالب چې کوم دغه بیا په اصطلاح د کتاب خبره کوي، یعنی زه غواړم چې د اسلامي نظام وي، د کتاب د الله تعالی د کتاب او د رسول د حدیثو مطابق.
سمیر سبزی صاحب، د طالب کوم قسم نظام غواړي؟ د اسلام د افغانستان آئین خو که وکتل شي نو هغه تقریبا هغه په مکمل توګه اسلامي دی او ویل کیږي، نو آیا طالب هغه زوړ نظام غواړي کوم چې په نویمه کې دی راوستي او کنه دی څنګه اسلامي نظام غواړي؟
ګوره، زمونږ استادو په دې سیمو کې پاکستان او افغانستان او د یو ملک هم قانون داسې نه ده چې هغه د اسلام خلاف څه دفي وو پکې، خو امریکایي نه او طالب وایي چې په کې باندې سره روان دي د اسلامي چې په افغانستان کې کوم مخلوط نظام دی د اسلامي نه دی. په پاکستان کې خلک د مذهبي ګوندونو هم دا خبره کوي، خو پر کې دا وی چې پاکستان والا ټوپک نه راخلي، د افغانستان والا ټوپک راخستل دي. خپل نظریه د پاره زما په خیال دوی دا سی یو د اسلامي نظام یو بهانه وي د خپل جګړې د دوام د پاره دا چې اسلامي نظام ډیر اسانه کار نه دی چې هر څوک یو کولی شي هغه دی و چلول شي ځکه چې طالبانو اسلامي نظام په نوم باندې څه په افغانستان کې وکړلو هغه افغانستان یو قبرستان جوړ شوی و یو ډېر مشکل حالات و د ژوند نفس تنفس کولو اختیار خو انسان سره و خو نور په هر څه باندې د طالب واک و
سمجه دلته دوه خبرې دي دوه لنډې پوښتنې کلن راته وایي چې د یو عام کس له نظره یو پوښتنه دا هم راوچتیږي چې د نویمې پر وروستو په دې تیرو شلو کالو کې په افغانستان کې د نورې نړۍ په څیر ډیر زیات بدلونونه راغلي یعنی د انفارمیشن ټیکنالوژي څه شي ته چې ویل شي د هغې دور راغلی دی د سوشل میډیا دور راغلی دی اخبار راغلی دی خلک پوه شوی دی آیا یو عام افغان وګړی اوسیدونکی هغه به د طالب سره د ده دغه نظام اومني یو دویمه دا ده چې د افغان حکومت په خپلو کې کوم اختلافات هم شته کنه
ګوره طالب سره کدی هغه پخوانی تجربه تکراروي دا نور ناممکن ده چې دوی دی کدوی کابل وو هم نسی سبا دلته میډیا د مطبوعات دي په زرګونو کسان یا زنانه یا مردانه کوڅو ته راوځي دا ټول اختیار لري چې دا ټول خلک ووژني یا جیل کې واچوي یا دا اختیار لري چې ټول افغانستان کې لکه د جنوبي شمالي کوریا انټرنیټ بند کړي یا بند کړي نو زما خیال دا ده چې د نوي عصر تقاضو مطابق نظام په کار د حکومت شپانه دا څه ده چې دا طالب چې جنگ کوي نو هغه چې کله جګړې ته ځي نو فیسبوک په غلاس منټ کې بند کړي اخیری دقیقه کې بند کړي یا واتس اپ بند کړي دا څه نه ده چې هغوی د دې سره آشنا وی هم د دې نوې دور له ټکنالوژي سره آشنا دي لایو فیسبوکونه راځي روزانه باسونه کوي زما خیال ده چې دا حالات ټول تغییر او تبدیل شوی دي اوس هغه افغانستان نه دي چې کوم باندې طالبان حکومت کړی یا د هغه دول باندې دوی بیا حکومت وکړي
او کلندر ته وایي سمي سیب چې د افغان حکومت ترمنځ هم په خپلو کې کم اختلاف شته د سوله په دې خبرو اترو په مخ کې وړلو باندې
ډیر اختلافات دي یو خو په افغانستان کې ډاکټر صاحب اشرف غنی اوس د څلور کسانو یو ډله جوړی دی د سیاسي سولې په نامو باندې په افغانستان کې دوه کسان درې کس خپل منځ کې کینی یو اختلاف لري څلور کسانو اختلاف په خپل زیاده دا اوس چې قطر کې کوم د افغانستان هیات راغلی دی هغه او د افغانستان نیم کسان په یو طرف روان دي بل طرف نن نیم کسان یې ډاکټر صاحب اشرف غنی سره ولاړ دي نو یعنی اختلافات په افغانستان کې نهایت زیات دي خو په یو خبره ټول متفق دي چې دوباره هغه طالبانو چې کوم پخوانی نظام
یعنی صلح چې دا هغه د هر یو مرکزی د هر خوانه مرکزی یو نقطه ده اخیری پوښتنه سمي صاحب زکوم او هغه دا چې دغه د راضینامې د اعلان چې وشو دا د ډیرو اختلافاتو یعنی تقریبا درې میاشتې وروسته دا مخې ته راغی او په فوري توګه یو خبر آیا په دې کې د پاکستان لخوا چونکی پاکستان هم په دې کې یو لوی رول لري په دې خبرو اترو کې نو د اغې لخوا هم کم دباو کې دیشی په طالب باندې یا د پاکستان کوم رول کې دیشی
دا دا د افغانستان د سولې خبرې چې ودا یو د ټولو ډیرو هیوادونو د افغانستان د خلکو او د اشخاصو یو اجتماعي کوشش وو پاکستان هم پکې په کردارو مل برادر زندان نه خلاص کړو کې نه ول خو زما خیال نه دی چې پاکستان د دومره زیات نفوذ ولري چې طالب باندې هغه څه چې د جنگبندی په نوم باندې افغان حکومت غوښتنه ده او د نړیوالې ټولنې غوښتنه ده حتی د پاکستان سیاسیین دا وایي چې باید دزبندي وشي دومره نفوذ دی په طالبانو باندې ولري چې هر څه چې پاکستان وایي هغه دې ومني
صحیح ما دا پوښتنه سمي صاحب ځکه وکړه چې اوس چې عمران خان د کابل کما یو ورځنی دوره کړې و نو په دې دوره کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا ویلي چې دی به د خپل وسنه یعنی دی به ډیر زیات کوشش کوي چې د افغانستان په صلح کې د پاکستان یو رول مخې ته راولي خپل رول ادا کړي نو آیا ما مقصد دا و چې دی کې د اغه دورې سکم نتایج کې دی شي کنه
نو زما خیال او خدا د افغان حکومت خو د وزیر اعظم له غوښتنې دا و چې طالبان سی سپایر یا جنگ بندي ته راځي کې هغه خبره خو عملی نشوله نور پاکستان چې دا خبره کوي صدر اعظم عمران خان یا بل څوک دا خبره وایي چې موږ د خپل وس او توان مطابق
صحیح او بالکل کلندر ته وایي چې آیا د دې مطلب دزبندی دے کنا دزبندی یعنی سیز فائر نه دے شوی
نه طالب وای چې دزبندی خو موږ په ابتدا کې نکو مونږ باید نور مسائل حل کو بیا په داس باندې کو طالب باندې بیا وای چې کتا سو بیا هم په داس باندې باندې تکرار کوي او اقرار کوي نو طالبانو سره متبادل اپشن دا ده چې سید مونږ مشفق میاسو د پاره څو پر چ امریکایان د افغانستان او زیو داس باندې په مقابل کې به نړیواله ټولنه به مونږ د ترګری له تور لیست او باسي او سم چې افغان طالبان قائدان دي په افغان حکومت سره قید کې دی هغه در خپل خو در شزه فکر نکوم چې دا خبره افغان حکومت سره ومني.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریڈیو تا غوری است نو ریدون کو مشال ریڈیو هر وست تاسو لپاره نه ساته خبرونی وړاندې کوي د خبرونی د سهار لنه د مازګر تر شپږ بجو خبريږي تاسو پر مشال ریڈیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلی سي په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوي دي مجید بابر د خبرونو لنډیز وړاندې کوي
د پاکستان ولسمشر عارف علوی ویلی د هیواد دینی عالمان د کورونا وایرس د زیاتیدونکو پیښو مخنیوي لپاره د احتیاطي لارښوونو پر عملي کولو صلاح شوی دی. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د دینی عالمانو یوې غونډې ته دا خبره کوله. د جنوبي وزیرستان د تحصیل سره روغه په سګر رغدی کلي کې یو ماین چاودنې یو 12 کلن ماشوم ژوبل کړی. نن سهار د جنوبي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فهد الله مشال لیلیو ته ویلي چې ژوبل ماشوم یې د ډیر اسماعیل خان پوځي روغتون ته منتقل کړی خو صحیح حالت یې اوس ښه دی. د احتساب عدالت پخوانی قاضی ارشد ملک د کورونا ناروغۍ له امله مړ شوی. پاکستانی رسنۍ وایي چې ارشد ملک د کورونا ناروغۍ د درملنې لپاره د تیرو دریو هفتو راهیسې د راولپنډۍ په یو شخصي روغتون کې بستر و. د افغانستان د پکتیا ولایت والی حلیم فدایی وایي چې په مرکز گردیز کې د پنځم به ورځې ماخام د موټر بم هغه چاودنه چې 19 ملکی وګړي پکې زخمیان شوي ول طالبانو کړی. د چارواکو په وینا په دې پیخه کې د ملي امنیت درې سرتیری هم وجل شوي. تر اوسه طالبانو د پکتیا د چارواکو د دې سرګندونو په باب څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې په دې پیخه کې لاس لرل رد کړي ول. د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وای په ترکی کې له چارواکو سره د سولې پر بهیر خبرې کوي. نوموړي پرون مازیګر په ټویټر لیکلی چې د سیمې د سفر په لومړي پړاو کې انقره ته ځي او تر هغې وروسته به په دوحا کې د افغان حکومت او طالبانو له پلاوي سره په ملاقات کې وګوري. امریکا په لنډمهاله توګه په بغداد کې له خپل سفارت ځینې کارکوونکي وباسي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران او عراقي ملیشو سره د امریکا ترنګلتیا زیاته شوې. په بغداد کې امریکایي سفیر ماتیو ټیولر پرون په رسنیو کې تر تازه راپورونو وروسته تایید کړه چې په سفارت کې په عارضي ډول عمل کموي. امریکایي سفارت پر فیسبوک پاڼه په ویډیوي بیان کې ټیولر وویل دی او د ډیپلوماټانو پوځي سلاکارانو اساسي غړي به تر ډیره وخته په سفارت کې خپل کار ته دوام ورکوي.
د خبرونو لنډیز مل مشال رړی اوریدي چې مجید بابر وړاندې کاوه. په برتانیا کې له نن څخه د کورونا ناروغي واکسین ورکولو بهیر پیلېږي. چارواکي وایي په لومړي ځل کې به 4 لک کسانو ته دغه واکسین ورکوي. د دسمبر په لومړۍ نیټه د برتانیا حکومت د دواګانو او روغتیايي شیانو د نظام اداري په سپارښتنه د دې منځوري ورکړه خو په امریکا کې لا د اوسه د دې د کارولو اجازه نه ده ورکړل شوې. دا په داسې حال کې د امریکا درو پخوانی ولسمشرانو باراک اوباما، جارج دبليو بوش او بل کلنټن ویلي چې دوی د خلکو باور زیاتولو لپاره دې ته تیار دي چې د کیمرې مخې ته دغه ستنی ولګي. اسمت سروانی نور حال راکوي.
برتانیا لومړنی لویدیز هیواد دی چې د کووید 19 عمومي واکسیناسیون ته اجازه ورکړه. په برتانیا کې سرلنن څخه سلګونو زرو خلکو ته د کورونا وایرس واکسیناسیون پیلېږي. ټاکل شوی چې فایزر کمپنۍ د دغه هیواد روغتیا وزارت ته 8 لک دوزه واکسین وسپاري چې 4 لک تنو ته پیشکاری کړي. د برتانیا د روغتیا وزیر مات هانکاک د چهارشنبه په ورځ وروسته له دې چې هیواد یې د امریکا د فایزر او د جرمني بایو انټیک کمپنیو له لوري جوړ شوي واکسین ته د تزریق اجازه ورکړه اعلان وکړ چې د کووید 19 په وړاندې مرسته پلار ده دغه واکسین دریم یا ورستی پړاو ثابت کړ چې د کورونا وایرس په مخنیوي کې 15% اغیزمن دی او حتی بوډاګان هم د دې وایرس په وړاندې ساتي. د نړۍ ګڼو نورو هیوادونو هم په بریتانیا کې د واکسین بریالیتوب ته سترګې نیولې او وایي چې په بل ګام کې دوی هم دا واکسین خپلو هیوادوالو ته ورکوي. د کورونا واکسین کله یوی خو انسانانو ته د دې خطرناک وایرس په وړاندې مقاومت ورکوي، لبل خو د نړۍ اقتصاد چې په تیر نشته یو کال کې د دې وایرس له کبله سخت زیان من شوی دی بیرته په پښو دروي. د استرالیا د روغتیا وزیر ګریچ هانس وایي له بریتانیا وروسته به استرالیا هم خپلو خلکو ته واکسین ورکړي. په همدې حال کې د امریکا درې پخواني ولسمشران باراک اوباما، جورج دبليو بوش او بل کلینټن د دې لپاره چې د کورونا واکسین پر خوندیتوب د خلکو باور ترلاسه شي په خپل خوشه حاضر شوي چې د کامرو په وړاندې واکسین وکړي. دا درې سیاسي مشران هیله مند دي چې دا ډول اقدام به د کورونا واکسین په اړه د امریکا ټولنې ته مثبت پیغام ورکړي او عام خلک به پرې باورمن شي. د امریکا د خوړو او درملو اداره د فایزر او بایو انټیک کمپنیو پر واکسین څېړنه پیل کړې او تمه کیږي چې په راتلونکو څو ورځو کې دغه واکسین خوندیتوب تایید کړي. د امریکا روغتیایي چارواکو ویلي چې شاید د روان دسمبر تر نیمایي پورې په دغه هیواد کې واکسیناسیون پیل شي.
مشال رادیو ته غوږیاست. د جنوبی وزیرستان په سره روغ کلی کې پرون درمزه کلاندی بم 14 سوي چې پکې یو ماشوم جوبل سوي دی. ځای اوسیدونکو او د پښتون ژغورنې غورزنګ فعال علمزیب مسید وای په سیمه کې اکثره درمزه کلاندی بمونه 14 کوي چې خلکو ته پکې مرګ جوړ بلاوړي. د پر حکومت او ریاست تور پورې کړي چې د بمونو پاکولو کار په جدي ډول نه کوي. خو د جنوبی وزیرستان یو انتظامی مشر فهید الله نن مشال رادیو ته وویل چې د امنیتی ځواکونو سرتیری د دې بمونو پاکولو هڅې کوي. په دې اړه تفصیل د اشتیاق مسجد په ریپورت کې.
د سویلی وزیرستان تحصیل سره روغه کلی ساګاډ راغزی کښې 13 ورځ مزدیګار مال ماین 14 شویر دو چې په نتیجه کښې یې د اوسامه په نوم پېژندلی شوی 12 کلن ماشوم پر هر جلی شوی دی. په موقع موجود محمد ولی د ماین 14 حال مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
په موقع درالو دا ګنډې بندې ته چا رسی شوې ځنه دا دل سی پښتۍ چې کښې ما وه په دا هغه بندې وه خو بیا سوی بار زر زر را وکړلې فوجونه
د پښتون ژغورنې غورځنګ ګړی علمزیب مسید ویایي چې په سویلي وزیرستان کښې په مځکه کښې خوندي د ماین 14 پر لاپسې روانې دي.
پوره یو سال 15 واقعي چې مدیت بلاست په شمالي وزیرستان شو په جنوبي وزیرستان شو خصوصي دامینه ته رپورټ شوې دي. دغه لیټ ماین د مکې کېږي تقریبا پوره 2500 پوره چې کومه دی خلک بدا کې زخمي شوی دی یا په شمړ شوی دی. خصوصي د زنانه او د وړکې بچونې چې کوم پیدا دی هغه ډېر زیات دی. سپوهي چې کومه دو 2300 پوره مینه یعنې په مطمئن نه وي په دغه باندې حکومت سټیټ دا ته تیار نه دي چې دغه خالي تسلیم کړو چې
ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فہید اللہ ویائی چے پمائن 14 نکشے پرار جلی شوی معشوم سرا او مالی مرستہ کیجی او پسویلی وزیرستان کشے پمزکا کشے خواندی مائنونو پا صفائی بنے ہاں چار راونا دو
دا زیر مائنو دسی کلو نا ٹائپ با اکثر معشومون چی دی آقا نا پوئی دی واجے واقعہ جوڑا شی نو الحمدللہ معشوم ہو بجت سوا دا سی ایم ایج دی خان تیر رسولا دا او انشاءاللہ سمرا سپورٹ دی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن طرف نیا میرو سرکای سی 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 بیاوی سی او پیرات مرداری وی انشاءاللہ کای دین علاوہ دته میش انشاءاللہ کیس جوړی پی ڈی ایم ته ولاږي چې سمرا د دې سره اسسټنس کدل شي او ټول دا پروواید کای. لینڈ ماین چې کوم ټیمز دی ڈی ماینینګ کیږي هغه لگ جاتی چونکه دا علاقې باندې یو 8-10 سال جنگ او نو یت تر سو دا پیشه دی پوجې ډیر کیږي چې کوم ڈی ماینینګ ټیمز لگ جاتی او انشاءاللہ زر نظر دا ټول کلیئر کای.
د سویلی وزیرستان سیمه سپین کمرک شه پدریام اکتوبر هم د بارود ګولا چاو د دلی واچ په نتیجه کې شل کالن جنت الله پر هر جلای شوای و. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
دا مشال ریډیو دا.
د خبر پښتونخوا د اپوزیشن ګوندونو ځینې مشران تور پورې کوي چې د ونو بټو کرلو په حکومتي پروژه کې درغلی شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر پر لومړۍ نیټه د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي ګلزار احمد د یو عرب ونو بټو کرلو په پروژه کې د درغلیو تور پورې کړ. بخشي د تورونو په اړه د پلټنیزي کمیټې جوړولو سپارښتنه وکړه، خو د حکومت چارواکي په دې پروژه کې د درغلیو تورونه ردوي. فرخنده اسد په دې اړه رپورټ لري.
روانه اونۍ د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی په غونډه کې مخالفو سیاسي ګوندونو د واکمن پاکستان تحریک انصاف په دوو لویو پروژو بلین ټری سونامي او بی آر ټي پروژه کې د مبینه شوو درغلیو په اړه د یو تحقیقاتي کمیشن د جوړولو غوښتنه وکړه. د دسمبر پر درېمه د پاکستان پیپلز ګوند د صوبایي اسمبلی غړي احمد کندي له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل مخالف سیاسي ګوندونه داسې ثبوتونه لري چې ګینې په صوبه کې د یو ارب ونو بوټو لګولو پروژه جا بلین ٹری سونامی په شمول په ځینو لویو پروژو کې مالی درغلی شوی دی.
پاکستان کې چې څومره جنګلات دي هغه د 50% جنګلات چې کم دي هغه د پښتون خاکې دي. دې کې پرابلم دا شوی دی چې موږ د دې حکومت سره خبره کړې چې دا پروژه خو چې کم تاسو پرنسپل دی یا دا دې چې کوم رود هغه لري خدا دا دې امپلیمنټیشن کې ډېرې مسلې شوی دي. دې کې ډبل پیمنټ شوی دي، دې کې بوټي لګېدلې نه دي او پیسې پې وتی دي. یو کمیټې موږ سپیشل کمیټې جوړا کړه په دې باندې. سپیشل کمیټې چې کله ویزیټ کولو سایټو دې په پښتو تاسو چې لسایټ ویزټ نه کړئ نو تاسو د دې سیزن په پټه نه لګئ. موږ چې کوم فرست ویزټ او راتلو نه اوس بنو تاسو بنو ویزټ دوران هم د دې چې کوم دی کنه مطلب چې کوم اعداد او شمار خو دی آرټیک 9
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت په خپل لومړني دور کې په 2014 کال کې د یو عرب ونو بوټو لګولو پروژه د بلین سونامي ټریز په نوم پیل کړی و او دای هم ویلي وو چې له دې سره به په صوبه کې د ځنګلونو شمېره زیاته شي او پر ځنګلونو د ډکو ځمکو شربا 15% زیات شي او دغه به 25% ته ورسیږي چې پکې په ملکن او د صوبې په جنوبي ضلعو کې زیاتې ونې بوټي کرل شامل وو. خو د دیرنا د عوامي نشر ګوند صوبایي سملګړي بهادر خان د دسمبر په درېمه مشال رادیو ته ویل حکومت چې په ملکن کې د ونو کرلو کم شمېر ښایي هغه په نظر نه راځي. د پاکستان سپریم کورټ د دسمبر پر لومړۍ نیټه په دغه هیواد کې د عربونو ونو لګولو د پروژې په اړه د یو کیس اورېدنې پر وخت چیف جسټس ګلزار احمد په خیبر پښتونخوا کې د یو عرب ونو بوټو د نالولو په پروژه هم نیوکې وکړي او دا یې وویل که د خیبر پښتونخوا حکومت یو عرب ونې لګولې دي نو دغه بیا په نظر ولې نه راسي. بلخوا بلین ټری سونامي کې د مبینه درغلیو لپاره د صوبایي اسمبلی د یوې ځانګړې کمیټې مشر شوکت یوسفزي د دسمبر په درېمه مشال رادیو ته وویل مخالف سیاسي ګوندونو سره که د ونو کرلو د پروژې او یا نورو منصوبو کې د درغلیو ثبوتونه وي نو وړاندې دي کړي.
اپوزیشن د شروع ورځ نه هغه هر شي ته وي دا ناکام دی، دا پروژه خراب دی، په دې کې کرپشن دی. موږ ورته دا وایو چې بهي پروژه خو شوی خو تاسو کرپشن شوی دی نو موږ ته څه راکړئ چې کوم ځای کې شوی دی موږ هغه خلاف کاروي. اته د څنګه نیول کېږي چې بس دا کرپشن دی او دا بیا راته دلته خو پروژه نه راکېږي نه داسې
وزیر اعظم عمران خان په 2013 کال کې په ټول هیواد کې د 10 عربو ونو بوټو د 15 کلنۍ پروژې د پیلولو پر وخت ویلي وو چې د دوی د ګوند په خیبر پښتونخوا کې د ونو بوټو د کرلو پروژه ټوله نړۍ ستایلی او ځکه یې هم اوس د ملک نورو برخو ته غځوي.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
روشانه مستقبل
په 10:30 بجو
د کرښې پر غاړه
په 2:30 بجو
سندرې جادوګرې
په 1:30 بجا
روغتیا او درملنه
په 2:30 بجو
پام کوه
په 3:30 بجو
د مشال رادیوي مجله
په 4:00 بجو
سروي
په 4:30 بجو
د خیبر پښتونخوا د انتخاباتو کمیشن وایي په انتخاباتو کې د ښځو د رایو اچونې شمیر له دې کبله هم کم وي چې د دوی په وینه د شناخت کارډونو نشتوالی دی. د دوی په وینا د دې ستونزې د هواري لپاره به اوس داسې پلان لري چې موټران کور پر کور ولیږي او د شناخت کارډونو جوړولو لپاره اسناد تیار کړي. په دې اړه تفصیل د انسا اجمل په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پښتونخوا د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي د صوبې په ځینو سیمو کې د میرمنو شناختي کارډونو د جوړولو لپاره د مهم پیلولو پلان تیار کړی دی او ډیر ژر به عملي شي. د انتخاباتو کمیشن ویان سهیل احمد د دسمبر په دویمه مشال ریډیو ته ویل چې د ښځو د شناختي کارډونو جوړولو مقصد یې په انتخاباتو کې د ښځو رای اچونې د نارینه هغې په څیر زیاتول دي.
په دې مهم کې مدني ټولنې، نادرا او الیکشن کمیشن شامل دي. دوی په شریکه د ښځو د شناختی کارډونو او د ووټرانو د رجستریشن لپاره مهم پیلوي. دا کار به د ضرورت په بنیاد په یو څو منتخب ضلعو کې کوو او وروسته به یې بیا نورو سیمو ته غځوو. دا مهال د مهم لپاره پېښور، چارسده، مردان، بنو او برادیر ټاکل شوي دي. په دې سیمو کې به موبایل ګاډي کور په کور ګرځي او د ښځو شناختی کارډونه به جوړوي. په قبایلي ضلعو کې هم د ښځو د شناختی کارډونو مسلې شته نو موږ به دا هم راتلونکي کې حل تکو.
سهیل احمد زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې دا مهال د غیر سرکاري ادارو لخوا د میرمنو شناختی کارډونو جوړولو لپاره د پوهاوی مهم روان دی خو د پاکستان حکومت لخوا لا نه دی پیل شوی. د پاکستان پیپلز ګوند د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي نګت اورګزه د نومبر په ورما په صوبای اسمبلی کې د خصوص شناختی کارډونو جوړولو په اړه یو قرارداد وړاندې کړ. په دې قرارداد کې اغې لیکلي چې په خیبر پښتونخوا کې د خصوص په مقابله کې د سړو رای اچونکو شمیره 1.5 لک زیاته ده. نوموړي په قرارداد کې دا هم وایي چې د خزینه ووټرانو د شمیر د کمی یو وجه د شناختی کارډونو نشتوالی دی. په خیبر پښتونخوا کې یو شمېر داسې کورنۍ اوسم شته چې د بیلابیلو وجوهاتو له امله د ښځو شناختی کارډونو جوړېدو ته زیات پام نه کوي. د یوې قبایلي سیمې اوسیدونکي شاولی خان وایي چې دوی د ښځو شناختی کارډ دومره ضروري نه ګڼلو نو ځکه د کورنۍ ښځو لا کارډونه نه دي جوړ کړي.
په مخ کې به دلته اوس مسله وه چې چا به د خپل ښځې نوم هم نشو اخیستلی، مونږ یې اوس هم نشو اخیستلی. دغه د وجې ده چې ضرورت یې نو ټول کارونه به د سړي په کارډ باندې کول او څه د خدای شته چې دا دلته دا د نادرا کمې دفترې چې دي په دې کې دومره ګڼه یو دومره یو بې خوندي پکې پکېږي که نه چې سړی زړه چې تور شي ډېر زر یې جوړو ما اوس ضرورت دا دی چې ماران شي نو موږ پېښور ته لاړ شو نو موږ قبایلو لالته په پېښور کې په هوټل کمرې نه راغ.
په باجوړ کې خبریال بلال یاسر بیا وایي په اکثره پښتنو کلیوالو سیمو بیا په قبایلي ضلعو کې د نادرا په دفترونو کې د سهولتونو یا د دفترونو د نشتوالي کلتور او ښځو ته حقونه نه ورکول هغه وجوهات دي چې له وجې اوس هم د یو شمېر ښځو شناختی کارډونه نه دي جوړ شوي.
نادرا چې کوم دفتر دي په هغه کې د فیمیل سټاف زنانه سټاف نو د کیمرې د پاره نو نارینه به نه غوښتل چې موږ د خپلو زنانو تصویران په نارینه واخلو. نادر افیسز دا ډیر زیات کم دي نو د رشو دغه د وجبه دا خلک مراتل. بل وجه دا ده چې په قبایلي سیمه چې کم دي دا یو ازادي علاقې وي دلته کله د کار او یادې قصو پیسو ضرورت نه پېښېدو.
د ښځو د حقونو مبارزې نوشین اورګزی ویل چې د ښځو د شناختی کارډونو نه جوړېدو یوه وجه د ټولنیزو بندیزونو کلتور تر څنګ په ښځو کې د خپلو حقونو په اړه د پوهاوي کمې دی. هغه وایي شناختی کارډ لرای اچونې سره سره په جایداد کې د برخې غستو لپاره هم ډېر ضروري دی نو ځکه د ښځو دې مسئلې ته زیات پام نه دی شوی.
زیاده تر ښځو ته به لګېدو شناختی کارډ ضرورت نشته. هغو ته شناختی کارډ ضرورت هغه ټایم پېښ کېږي کوم ټایم هغه عمرې ته سي، حج ته سي یا بار ملک ته سي. ادروایز هغو ته لکه نه لګېدو زموږ خپل هم څه داسې حق شته دی زموږ هم وپېژندل شو. سم خلک ماته نه لګي چې ښځې به شناختی کارډ دې دپاره جوړوي زموږ لاړ شو ووټ کاسټ کړو. مزید خبره دا دی چونکه بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام راغله دینا علاوه بیا سکله آئی ڈی پیس په تور باندې خځو په آئی ڈی کارڈ باندې راشن ملوي ده. دی ټیم کې ډیر زیات هیوج اماؤنٹ کې آئی ڈی کارڈ جوړ شو.
د شناختی کارډونو جوړولو ادارې نادرا چارواکو سره مو په دې اړه د خبرو هڅې وکړې خو اغه ټلیفون اوچت نه کړ. د پاکستان په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو سینیټرانو د جنوري په 18مه د میرمنو د حقونو په اړه په یو رپورت د بحث پر مهال ویلي وو چې حکومت تر اوسه 1.4 کروڑ میرمنو ته شناختی کارډونه نه دي ورکړي چې له کبله هغې په انتخاباتو کې خپل رائے نشي کارولی.
دو ملیون نا زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مهم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
تیچو ناکامورا هغه جاپانی ډاکټر وو چې لومړی یې په افغانستان کې کلینیک پرانست او بیا یې په ننګرهار کې یو لوی دښت سنسور کړ. نن د نموړي لومړی تلیندې وسلوالو د تیر کال د ډسمبر پر څلورمه د ناکامورا پر موټر ډزې وکړې چې پکې د ژوبل سو او بیا په روغتون کې یې سا ورکړه. پامیر ساحل د ډاکټر ناکامورا ژوند ته کتنه کړې ده.
تیچو ناکامورا له جاپانه د روغتیایی خدماتو په مخه افغانستان ته ورغلی وو او یو کلینیک یې جوړ کړی وو، خو چې ویلیدل چې د ننګرهار په کلیوالو سیمو کې وچکالی د بېوزلۍ، روغتیایي ستونزو او مړینو یو لوی لامل دی، نو د دښتو سمسورولو هڅې یې پیل کړې. د جاپان این ایچ کې ټلویزیون ته په یوه مرکه کې وویل د کلینیکونو او روغتونونو په انتظار خونو کې د ماشومانو ژړاګانې اورېدل کېږي او تر هغو چې یې درملنه پیلېږي مري. ناکامورا وویل شاوخوا هر ورځ دا پیښېدل او ماشومان دومره خوارځواکي ول چې ان د ستونو هم وژلی شول. دې حالت ته په کتو ډاکټر ناکامورا فکر وکړ چې که خلک د څښاک پاکې اوبه او کافي خواړه ولري نو ژوندي پاتې کېدای شي. درې اویا کلن ناکامورا د جاپان په لویدیځ کې زیږېدلی و، تیب یې ولوست او پر 1944 زیږیز کال یې په پېښور کې د جزام یا خوراړې ناروغۍ د درملنې په یوه کلینیک کې کار پیل کړ. خوراړه په ځینو سیمو کې کوړ هم بلل کېږي او یوه جلدی ناروغي ده. رویټرز اژانس کاږي د په پېښور کې د هغو افغان کډوالو درملنه کوله چې په 1990 زیږیز کال کې یې پر هیواد د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له وجې کډوال شوي ول. ناکامورا پر 1991 زیږیز کال په افغانستان کې کلینیک پرانست. د ده په وینا افغانان یې له پامه نه شو غورځولی. په 1990 زیږیز کال کې طالبان پر افغانستان واکمن شول او څه موده وروسته پر 2000 زیږیز کال افغانستان سختې وچکالۍ وځپه. د اژانس په خبره د وچکالۍ له کبله د ناکامورا کلینیک ته لسګونه لوږې ځپلي ناروغان ورتلل، نو ځکه هغه د ستونزې هواري په مخه لومړی کویان ایستل پیل کړل او بیا یې د جاپان او افغانستان سیندونو یو بل ته ورتوالي ته په کتو د نهر او ویالو جوړولو ته مخه کړه. پر 2003 زیږیز کال یې کار پیل کړ. رویټرز اژانس وایي پر هماغه کال ډاکټر ناکامورا رامون مکسایسی جایزه وګټله چې د آسیا نوبل انعام په نوم هم یادیږي. ناکامورا له افغانانو سره یو ځای شپږ کاله کار وکړ. زیاتره چارې د ننګرهار په سخته ګرمۍ کې په لاسونو بشپړې کړې او بالاخره یې اوږده ویاله وایستله. د رویټرز اژانس په لیکنه کې راغلي چې هغې ویالې د ننګرهار په کلیوالو سیمو کې 14,000 هکټاره بیدیا بیا ژوندۍ کړه او د همدې خدماتو له لامله لومړی بهرنی وګړی شو چې حکومت ورته د افغانستان تابعیت ورکړ. ناکامورا این ایچ کې ټلویزیون ته وویل د ډاکټر په توګه تر دې ښه نور هیڅ نه دي چې ناروغ جوړ کړي او کور ته یې واستوي او شاړې ځمکې بیا آبادې کړي. د په مرکه کې ټلویزیون ته ورزیاته کړې وه چې په روغتون کې د یو ناروغ درملنه کېږي، خو ویالې یې ټول کلی بیا زرغون کړ چې بیا ژوندي کولو یې زخت خوشاله کړی و.
پامیر ساحل په پېښور کې د هنرمندانو ټولنې احتجاجي مظاهره کړې. د هنرمندانو له حکومت غوښتنه کړې چې د روزګار برابرولو، د نشتر حال پرمنستلو او د پښتو په ګډون نورو ژبو ته د ودې ورکولو ترڅنګ په کورونا او باقي متاثره شوو هنرمندانو ته مالي مرستې ورکړل سي. حکومت لخوا ویل سوی چې دوی د نشتر حال په بشپړه توګه نسی ورکولای، خو کې تر څو وخت هنرمندان استعمالی نو دوی دې ته تیار دي چې کرایه ورڅخه وانخلي. په دې اړه تفصیل د غلام اوس پر رپورت کې.
د زاهره تنها په نوم یوې هنرمندی په دغه محل مشال ریډیو ته وویل چې په پښتونخوا صوبه کې د پن او د هنر د پرمختګ لپاره د حکومت د ناسمو پالیسیو په وجه د دوی ژوند د سختو کړاوونو سره مخ شوی دی.
نه په ټلویزیون کې کار شته دی او د ټلویزیون ټول د پښتو د هنکو څومره چې علاقائی ژبې دي هغه ټول زمونږ نه واغشتې شول. هغه ټایم د سره په ټلویزیون کې کار نشته دی, پرایوټایزیشن طرف ته روان دي. خو الله دې وکړي چې زمونږ حکومت زمونږ سترګې وري خلک زمونږ د ادارو خلک مونږ ته مخ راواړي, ځکه چې مونږ هم انسانان یو او د دې پاکستان استوګن یو. هر هنرمند هر فنکار د یو ملک چکی هغه سفیر وي.
اداکاره نادیه خان وایي
پېښور ټلویزیون کې کار نشته دی جی, نشتر حال دی پرایوټ شو جناب عام شوګانی نه کیږي. اور زمون فنکاران چې سندرغاړي دي سنگران دي آرٹسٹان دي هغه ټول بے روزگار دي. پکم بزیم د کرونا پیسې مونږ ته نه دي ملو شي. زمون ډیر آرٹسٹان د کرې په کورونو کې دي, په قرضونو کې دي, بیماران دي, زمون څوک ته پوسوم نه کوي.
د هنرمندانو د تحریک یو بل غړی خالد خټک مشال ریډیو ته وویل چې په دریو ورځو کې که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو د حکومت په ضد به په پراخه ډول خپلو احتجاجونو او تحریک ته دوام ورکوي.
زمونږ پی ټی آی حکومت د فنکار د کار ذرایع بندې کړي, مخکې د کار ذرایع بندې کړي, به مونږ په امدادونه ولګولو, اوس امدادونه بند کړل. پی ٹی وی د تباہی آخری دہانے بانے ولاړ دے, ریجنل لینگویج ختم ہی لگیا دی, دئی سرکار قبضہ کے آخش دے, کلچر ایکٹیویٹیز نشتا, پروموشن نشتا. تاسو بو دنیا تا سخے, تاسو اس دا ادیب پخلے باندے تالے لگاوے, دا رائٹر پخلے باندے تالے لگاوے, دا فنکار پخلے باندے تالے لگاوے. مونگ لکار را کے مونگ سپورٹ کے چھ مونگ دنیا تا خیو چھ مونگ پیسفل خلق یو, مونگ پختانے یو, مونگ دنیا سرا ولاڑی یو, دنیا کلچر کلتور سرا ولاڑی یو.
د دوی د احتجاجی مظاهره او خبری کانفرنس رستو بیا د کلتور صوبائی وزیر شوکت یوسفزی لخوا مطبوعاتو ته یو ویډیو بیان خپور شو, او په دغه بیان کې هغه د هنرمندانو د مطمئن کولو هڅه سپدا ډول کړی ده.
ان سی او سی کے فیصلے کے مطابق کووڈ 19 کے پیش نظر نشترال کو بند کیا گیا ہے.
د ان سی او سی د پیسلی پرانا کی د کووډ 19 په وجه نشترال تړل شوې دي. خو که فنکاران د وایرس د خوریدلو د مخی نیولو په احتیاطي لارښوونو عمل یقیني کوي نو زه به ورته پرانیزم. اصل مسله دا ده چې دوی په ویړیا توګه نشترحال غواړي, نو حکومت د دوی د مشکلاتو په اساس تر دوو دریو میاشتو دوی ته نشترحال په ویړیا توګه ورکولی شي, خو د هغې وروستو به دوی د دې کرایه ورکوي. بل چې کومې میاشتنۍ 10,000 روپۍ دوی ته ورکول کېدلې نو هغه پروژه اوس ختمه شوې ده. خو هنرمندان د کلتور د محکمې د ردعمل نه مطمئن نه دي, او د هنرمندانو غورځنګ د حکومت نه 12 غوښتنې کړې دي چې پکې د دوی لپاره د صحت, تعلیم او روزګار د سهولتونو برابرولو ترڅنګ د دوی لپاره د رهایشي کالونۍ د جوړولو غوښتنه شوې ده. ولام غوس, مشال ریډیو, پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې, هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو مشال رادیو ته غوږیږئ. د خبرونې د پښې بوت رسیدلیو د خبرونو لنډیز یو ځل بیا ل مجید بابر څخه ورو.
د پاکستان ولسمشر عارف الوی ویلی د هیواد دینی عالمان د کورونا وایرس د زیاتیدونکو پیښو مخنیوي لپاره د احتیاطي لارښوونو پر عملي کولو سلا شوې دي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د دینی عالمانو یو غونډه جوړه کړې وه چې پکې له هغوی وغوښتل چې د جوماتونو له لارې ولستا د احتیاط سپارښتنه وکړي. د جنوبي وزیرستان د تحصیل سراروغا په سګړ رغزی کلی کې یو ماین چاودنې یو 12 کلن ماشوم ژوبل کړی. نن سهار د جنوبي وزیرستان ایډیشنل ډیپټي کمشنر فهد الله مشال لیډیو ته ویلي چې ژوبل ماشوم یې د ډیر اسماعیل خان پوځي روغتون ته منتقل کړی او صحیح حالت یې اوس ښه دی. فهد الله زیاته کړه چې په سیمه کې د ځمکې لاندې ماینونو د پاکولو کار روان دی. د احتساب عدالت پخوانی قاضی ارشد ملک د کورونا ناروغۍ له امله مړ شوی. پاکستانی رسنۍ وایي چې ارشد ملک د کورونا ناروغۍ د درملنې لپاره له تیرو دریو هفتو راهیسې د راولپنډۍ په یو شخصي روغتون کې بستر و. د افغانستان د پکتیا ولایت والی حلیم فدایی وایي چې په مرکز گردیز کې د پنجشنبې ورځې ماښام د موټر بم هغه چاودنه چې 19 ملکي وګړي پکې زخمیان شوي ول. طالبانو کړی. د چارواکو په وینا په دې پیښه کې د ملي امنیت درې سرتیری هم وژل شوي. تر اوسه طالبانو د پکتیا د چارواکو د دې سرګندونو په باب څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې دې پیښه کې لاس لرل رد کړي وو. د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ویلي په ترکی کې له چارواکو سره د سولې پر بهیر خبرې کوي. نوموړي پرون مازیګر په ټویټر لیکلي چې د سیمې د سفر په لومړي پړاو کې انقرې ته ځي او د امریکا په لنډمهاله توګه په بغداد کې له خپل سفارت ځینې کارکوونکي وباسي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران او عراقي ملیشو سره د امریکا ترینګلتیا زیاته شوې. په بغداد کې امریکایي سفیر میتیو ټولر پرون په رسنیو کې تر تازه راپورونو وروسته تایید کړه چې په سفارت کې په عارضي ډول عمل کموي. د امریکایي سفارت پر فیسبوک پاڼه په ویډیوي بیان کې ټولر وویل دی او د ډیپلوماټانو او پوځي سلاکارانو اساسي غړي به تر ډیره وخته په سفارت کې خپل کار ته دوام ورکوي. د سفارت د کارکوونکو انتقال پر داسې مهال کیږي چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ منتخب ولسمشر جو بایدن ته د واک تر انتقال مخکې پر ایران فشار زیاتوي.
د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو څخه واورئ چې مجید بابر وړاندې کول. د سره سم د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې پای ته ورسېدې. که پر دې څپو پاتې سوس د ډیور ریډیو خبرونې اوریدلی سي. بوریوال کاکړ له خپلو ټولو همکارانو په سیمه کې له خپلو ټولو خبریالانو سره یو ځای در څخه اجازه غواړم. هر ځای چې یاست خوشحاله اوسئ.